د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي نن د دوشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 8 ده د 2018 کال د مارچ د میاشتې 20 ده پروانه خبرونه کې به واوري پاکستان وای افغانستان سره په ډیورنډ کرخې چری چې ویل کېږي یاغیان د پولي اوړي او بریدونه ترسره کوي د اغزغو سیم لګول پیل کړي دي او په افغانستان کې اروپایي اتحادیې استازي وایي چې عدلي او قضایي سکتور د افغانستان په عامه اداره کې تر ټولو فاسده برخه ده که درمونو اوریدونکو په دې موضوعاتو باندې رپورټونه لرو خو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته در وړاندې کوي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز هغو کوردي قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په مرکزونو باندې حملې پیل کړې دي پرون د یمن په پایتخت سنا کې په زرګونو خلک په خپل ملک کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی وو او پرون په مسکو کې هم د کرملین په ضد د مظاهرو په وخت کې په سوونو خلک زنداني شوي دي او دا هم د خبرونو تفصیل هغو کوردي قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون د سوریې په شمال کې د داعش د ملیشو په مرکزونو حملې پیل کړې رپورټونه وایي چې د هغو سیمو خلک د داعش د ملیشو د تش په نامو پایتخت د رقه ښار ته نږدې سیمو ته تللي دي پرون د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو قواوې یا اس ډی اف د دفاع د ښار هوایي اډې ته ډېرې نږدې شوي او د هغه ځای نه د داعش په ملیشو ډزې پیل کړې په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې د سوریه ډیموکراتیکو قواوو د دغې هوایي اډې ځینې برخې هم نیولې دي له بلې خوا د سوریه یوې لویې مخالف ډلې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواوو نه غوښتل چې د رقه ښار په ښار کې دننه او شاوخوا د استوګنې په سیمو حملې بندې کړي دا سیمه تش په نامه د داعش د ډلې مرکز ګڼل کیږي د یمن په پایتخت سنا کې تقریبا 10,000 خلکو پرون په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو د مداخلې په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی وو دغو مظاهرو بندوبست شیعه حوثي یاغیانو کړی وو دغو مظاهرچیانو د خپل ملک د یوه پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح او د خپل مشر عبدالملک الحوثي په طرفدارۍ شعارونه ورکول او په خپل ملک کې د دغه تشدد د ختمولو چې په هغې کې د 10,000 نه زیات ملکیان مړه او 3 میلیون نور خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي غوښتنه کوله د دغو مظاهرو بندوبست په داسې وخت کې شوی وو چې هلته د یمن د پایتخت په شمال کې د نهم په سیمه کې او د هغه ملک په جنوب کې د تایز په بخار کې د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو ترمنځ جنګونو زور اخیستی دی پرون په مسکو کې د کرملین په ضد د مظاهرو تنظیم کوونکو ویلي دي چې 800 مظاهرچیان زندانی شوي دي مګر د تارتارس خبری آژانس د زندانی شوو مظاهرچیانو شمار 1500 تنه څرګند کړی دی پولیسو په مسکو کې د دغو مظاهرچیانو شمار 5000 تنو ته ښودلی مګر رپورټونه وایي چې د مظاهرچیانو شمار له دې نه ډېر زیات و د سین پیترزبرګ په ښار کې هم تقریبا 1500 خلکو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په ضد یې شعارونه ورکول پرون د آلمان د مشرې انګلا مارکل محافظه کار ګوند د خپل ملک په لویدیځ کې د سارلین په ایالت کې په انتخاباتو کې په اسانۍ بری ترلاسه کړی دی د هغې دغه بری د هغې چپي مخالفینو او سوشل ډیموکراټانو ته ډیره زیاته مایوسي پیدا کړې ده د آلمان د مشرې انګلا مارکل د دغه بری نه وروستو داسې ښکاري چې هغه د دې کال په وروستیو میاشتو کې د خپل ملک ملي انتخاباتو ته ځان چمتو کوي که هغه په دغو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي نو دا به د هغې د خدمت څلورمه دوره وي پرون په بلغاریه کې سوسیالیست ګوند په خپل په پارلماني انتخاباتو کې خپله ماتې منلې او د دغه ګوند مشرې کورنیلا نیووا د بلغاریې د پخواني صدراعظم بویوکو بورسوف ګوند ته په دغو انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده ټاکل شوی چې دغه انتخاباتو رسمي نتایج بنن اعلان شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد استازي ویلي دي چې د حق ملک حکومت کې عدلي او قضایي سیستم تر ټولو فاسده اداره ده او باید چې په هغه کې په لوی سویه ژور بدلونونه راشي. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد د ځانګړي استازي دفتر په خبرې شوې پاڼه کې خبر پاڼې کې راغلي چې فاسده قضا د دې باعث شوې چې په کلیوالو سیمو کې خلک د عدالت دپاره غیر رسمي قضا ته مخه کړي او غیر رسمي قضا د دولت د وسلوالو مخالفینو او جنگ سالارانو په قبضه کې ده. دغه اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د عفو کلتور باید ختم شي او کله چې په افغانستان کې دغه او د معافیت کلتور ختم شي نو د اداري فساد ختمول ته به هم لاره خلاصه شي. او د مصر یوې محکمې پرون د یکشنبې په ورځ 55 کسان په دې الزام په 14 کاله بند محکوم کړي چې د مهاجرینو د یوې بیړۍ په وختلو کې لاس درلود. دا خبرونه
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت تازه خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته پاکستان وای افغانستان سره په ډیورنت کرخي چرته چې ویل کیږي یا غیان د پولي اوړي او بریدون تر سره کوي د ازغو د سیم لګول پیل کړی دي. سیډونکو په دې باور دي چې دا اقدام به د پاکستان سره د افغانستان اړیکې نوري هم خرابې کړي ځکه د افغانستان دولت د برتانیې د استعمار د وخت د کرخه د سرحد په توګه نه مني. په موکړې دی رپورت ته
د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان اقدام یو اړخیز بللای او له پاکستان غواړي چې په هغه سیمه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په تفاهم ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن یکشنبه د پاکستان د دغه اقدام په اړه وویل
د افغانستان دولت په جولیان کې نه دی، د افغانستان دولت دوی سره په دې اړه موافقه نه ده کړې او دا اول ځل نه دی چې دوی داسې کار شروع کړی ده. په خوا هم څو ځله دوی داسې اقدامات شروع کړل خو چونکه د افغانستان دولت موافقه ورسره نه و نو هغه پروژه یا هغه برنامه سرته ونه رسېدو او هیڅ ته ونه رسېدو او همداسې نیمګړې پاتې شو.
د پاکستان د پاوز لوی درسیز قمر جاوید باجوا پرون ویل چې دا کټارې به لومړی په هغو سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. جنرال باجوا دغه خبره د شنبه په ورځ قبایلی سیمو ته د خپل سفر پر مهال وکړه. د پاکستان د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان چارواکو سره د پولي په شاوخوا کې د امنیت د خوالي لپاره خبرې روانې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مسؤلینو تر اوسه پورې د سرحد په اوږدو کې ساختماني کار نه دی لیدلی خو که داسې وي نو د دغې پروژې مخه به ونیسي.
زموږ لپاره د کټارې جوړول یا بل ساختماني کار د منلو وړ نه دی او هیچا ته به د دې کار اجازه ورنه کړو.
افغان حکومت مخکې هم په ډیورنډ کرخې د هر ډول خند جوړول غندلی و. پاکستان دا اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستان سره یې اړیکې تر پخوا خرابې شوې دي.
افغانستان او پاکستان ډیر پراخ سرحد لري او دغه غزیدل لمن په هیڅ وجه باندې په دغه غزونو تارونو باندې محفوظ کېدای نه شي، خوندي کېدای نه شي. د پاکستان پالیسي میکران باید په دې باندې پوه شي هغه څه چې تروریزم ځکه یو وخت چې دوه هیوادونو ترمنځ دغه لانجه او جګړه پیدا کړې ده دا اصلا پر غزونو تارونو باندې پات نه رسیږي بلکې دوی مجبور دي چې په سټراتیژیک لیول باندې او د پالیسي په لیول باندې خپل تغیرات رامنځته کړي.
څو موده مخکې پاکستان د لال شاباز زیارت کې له چاودنې وروسته چې لسکونه کسان پکې ووژل شول د تورخم او چمن دروازې وتړلې خو په وروستیو کې یو وار بیا پرانیستې.
یو میاشت وجه دلته مونږ ایساریو دا ګیټ بند و اوس بیا مال رو افغانستان ته وروک چرې مونږ سره دا هیره بیا هم شته که دا بیا دا بارډر بند شي مونږ هغې سره د پاتې شو لکه څنګه چې دا ډیورنډ هلته دېر شو د ایسارو نو بیا مونږ څه کوو دا هیره مونږ سره بیا هم اسوی کړي چې دا داسې نه شي بیا بند شي. دا
پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د دغه برید تنظیمونکي په افغانستان کې فعالیت کوي خو افغان حکومت دا ادعا نه مني او وایي چې د دروازې بندول د حل لاره نه ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې استازي وایي چې عدلي او قضایي سکتور د افغانستان په عامه اداره کې تر ټولو فاسده برخه ده او باید په قضایي سیستم کې په لوړه کچه جوړ بدلون وشي. زمونږ همکار زیبا خادم په افغانستان کې د قضایي چارو کارپو عرفان الله سره مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو.
قاضی صاحب عرفان الله، نن به تاسې م اورېدلی وي چې د اروپایي اتحادیې استازي په افغانستان کې ویلي دي چې د افغانستان قضایي سکتور دومره فاسد دی چې په افغانستان کې هیڅ یوه عامه اداره دومره فاسده نه ده. د اصلاحاتو اعلان شوی و چې په ټولو ادارو کې به اصلاحات راځي، خصوصا په قضا کې چې خلک ورباندې باور نه لري. ولې د ټولو ادارو نه دلته فساد او رشوت او بې عدالتي زیاته ده؟
زیبا خور، په افغانستان کې سیستم زمونږ اداري داسې شکل باندې جوړ شوی ده چې محکمې مستقیما دوسیه د محکمې نه شروع کیږي، یو دا چې شروع کیږي او دوسیه چې شروع کیږي هغه د پولیسو ادارې نه زیا حقوقو ته یا څارنوالۍ ته، تحقیقات په حقوقو کې یا په څارنوالۍ کې تکمیل کیږي، پس هغې نه بیا راځي محکمې ته. نو که په دې حالت کې چونکې په څارنوالۍ کې او په حقوقو کې هدف کیاس په اداره د پولیسو کې شفافیت کامل نه ده، هلته هم مشکلات ډېر زیات دي، هلته هم فساد حاکم ده. هماغه غلطه خفته کې ښودل چې د سراسي محکمې ته، په محکمه کې هم هماغه سیستم باندې د شي په مخ باندې راځي. یو تعداد قضات محترم موږ لرو، خدای پاک دې ټول ژوندۍ لري چې شفافیت کوي او کی فیصله کوي، ولی اکثریت ځینې کې داسې واقع کیږي چې هماغه غلطه فیصله کیږي، هماغه غلط تحقیقات باندې حکم صادریږي چې هغه سبب د بې عدالتۍ او د ناهنجاري په جامعه کې ګرځيږي، چې دغه سره د خلکو سره حقوق کې پایمال شي او ظلم سره کیږي. هماغه وجه ده چې خلک بیا په محکمه او په عدالت باندې دوی ځي قومي جرګې کوي، دي حتی داسې ځخمن خبرې کوي چې حتی طالبان د جوړ باندې فیصله کوي، دې په خاطر باندې چې عدالت نور سره کیږي.
نو د اصلاحاتو اعلان خو شوی دی، دغه اصلاحات په دې اداره کې چې ډېر ضروری دي، ولې نه عمل کیږي؟
دا خو مشکل دی چې په افغانستان کې زمونږ مرکزی حکومت قوي حکومت نه ده. کله چې حکومت د مصلحت په بنا باندې جوړیږي، د مصلحتي حکومتونو په دا حال وي چې هغه هر کس هر صاحب خپل ډلې خاجان جايوي، خپل ډلې وزیران بجايوي، د خپل ډلې قماندانان بجايوي، د خپل ډلې واریان بجايوي. نو په دغه ډلو کې باید ته نه څوک نه ګوري چې آیا دا اوس پاک سړی ده، متحد سړی ده، وطن ته مخلص سړی ده، کارګر سړی ده، دې ته نه ګوري، صرف دې ته ګوري چې دوی ګوند ته څومره وفادار ده، دوی خپل ډلې ته څومره وفادار ده، دوی خپل دغه ګروپ ته چې دی راغلی، دې ګروپ ته څومره وفادار ده او د ګروپ ګټو ته دوی څومره ژمن ده، دا په نظر کې نیول کیږي. موږ دا اوس وینو چې تقریبا ډېرلس کال کېږي په دې اصلاحاتو باندې په افغانستان کې کار کوي، خارجي پانګونه راځي، ولیکن هغه قسم باندې چې شفافیت راشي
په قضا کې، یعنی صحوه خو یو کېدای شي، مګر په لوی لاس باید دوی ولې رشوت وخوري؟ ولې هغه کس چې ظالم دی، قاتل دی، د هغه دپاره لاره جوړه کړي او هغه وبخل شي او یا یې قضیه وځنډېږي؟ دا ولې
یو د قضایو ځنډېدل دي، یو د قضایو کې بې عدالتي کول دي. د قضایو ځنډېدلو موضوع اوس په فعلي شرایطو کې ته یو حد پورې د دنیا قاضي او قضا سره اوس قضیه ښه په مخ دي، ولې بې عدالتي په بعضي موضوعګانو کې چې دا هغه نو لکه په مخ کې چې موارد کې کم شوي، په مرکز کې یو تعداد اصلاحات محسوس کیږي، ولې په ولایاتو کې په اطرافو کې تر اوسه پورې دغه اصلاحات نه دي عملي شوي او حتی په مرکز په ځایونو کې محسوس کیږي بې عدالتي؟ نو د دا عمیق او تر دې رغنده او خو اصلاحاتو ته ضرورت شته چې ښه متحد قاضیان، پاک نفسه خلک چې ډلو ټپلو پورې تړل شوي نه وي، تنها معیار تقوا او ښه کارکردګي وي، هغه باید وګمارل شي تر څو چې موږ د دغه ناخوالو او د دې بدبختیو نه د ملت وژغورو.
نو دا به څنګه وګمارل شي؟ دا چې ګمارل شوي دي، دا خو هم داسې قاضیان نه وو چې ګوندې چا نه پېژندل یا په مسایلو باندې پوه نه وو یا تجربه نه لرله، خو دا خو ټول با تجربه کسان دي چې راغلي دي.
ټول با تجربه دي، نو یو سړی چې قضا ته راځي با تجربه کاري به ښه وي، خو عادل به نه وي. عدالت دا یو وجداني او ایماني موضوع ده. تحصیل پورې اصلا یو بې سواده سړی وي، خو ډېر ښه سړی وي، به ډېر عادل به وي. په افغانستان کې خو د موږ سیاستمداران په دې خلکو ته لاس نه ورکوي. مشکل دې ځای کې ده چې ما ویل چې حکومت مصلحتي ده، په مصلحتي نظامونو کې همدا اصول دي چې هر صاحب خپلې ډلې ټپلې ته ارزښت ورکوي. که کوشش وشي چې قضا زموږ غیر سیاسي شي، قضا مستقله شي، قضا تنها په معیار په قضا کې تقصوابق وي او پوه او درک قضا، نو انشاءالله چې زموږ قضا به جوړ شي. او متاسفانه چې تر اوسه دغه حالت چې دغه ډلو ټپلو حکومتونه وي، فکر نه قضا کې به کامل شفافیت راځي. دا به شفافیت ولې کامل شفافیت به مشکل وي؟ نو اوس په مرکز کې یو تعداد شفافیت تقرری چې نه وي چې په وحده پورې سړی په قناعت کولی شي، و ولی ولی دا بسنده نه دی اوس هم ډېر مشکلات شته باید فهم رافتي باید تر دې نور ښه اصلاحات راوستل شي.
ډېره زیاته مننه الحمدلله ستاسې د پوره ده.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. په کابل کې د افغانستان امریکایی پوهنتون له وو میاشت وروسته بیا پرانستل شو. د دې پوهنتون چارواکي وایي چې خپل امنیت یې د پخوا ټینګ کړی او په پوهنتون کې نوي ودانۍ هم جوړوي. د افغانستان امریکایی پوهنتون وروسته له هغه وتړل شو چې د تیر میلادي کال د اګست په 26مه ځانورګي برید کوونکو په دې پوهنتون ډله ییز برید وکړو چې په نتیجه کې د پوهنتون د استادانو او محصلینو په ګډون 14 تنه وژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. په موکړې زموږ د خبریال دی رپورټ ده.
د افغانستان امریکایی پوهنتون له اوو میاشتو وروسته د محصلینو پر مخ بیا پرانستل سو. د پوهنتون چارواکي وایي چې د دوی محصلین، استادان او کارکوونکي ژمن دي چې خپل کار ته ادامه ورکړي. دوی وایي تر برید وروسته یې هم په آنلاین ډول محصلینو ته زده کړې ورکولې. د دې پوهنتون سرپرست رئیس ډیوډ سیډنی وایي چې د محصلینو شمېر یې تر پخوا زیات سوی دی.
موږ د امریکا د دولت د ښه نیت له امله د راتلونکي لپاره ژمن پاتې شو. موږ وتوانېدو چې نورې سرچینې ترلاسه کړو او په پراخه کچه خپل امنیت پیاوړی کړو. موږ تر پخوا ډېر خوندي یو او دې موږ ته زمینه برابره کړه چې نن خپل ټولګي بیا پرانیزو. موږ ډېر منندوی او خوشحاله یو چې تر تیر مني له ډېرو محصلینو سره درسونه پیلوو. ډېرو خلکو فکر کاوه چې پوهنتون به وتړل شي، محصلین به رانشي، خو خبره سرچپه ده. موږ پوهنتون بیا پرانیست، موږ تر پخوا ډېر پیاوړي، پراخ او بهتره یو.
د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین وایي چې تېرې اووه میاشتې له دې امله چې پوهنتون یې بند و په خفګان تېرې کړې، خو اوس خوشحاله دي چې بېرته خپلو درسونو ته راځي.
دا زما خپل او زما د کورنۍ غوښتنه ده چې په دې پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړم، ځکه چې دا د افغانستان یو له ښو پوهنتونونو څخه دی. اوس هیڅ ستونزه نشته، موږ ټول راغلو، پوهنتون مو ولید، له هر اړخه پوهنتون فعال دی. کتابتون، لوبغالی، لیلیه، هر څه فعال دي، ټولې اسانتیاوې برابرې دي، هیڅ خنډ نشته. ټول کولی شي په ډېرې خوشحالۍ بېرته خپل درسونه پیل کړي.
د افغانستان امریکایی پوهنتون محصلین وایي چې پر دې پوهنتون د وسلوالو د برید تر خیادونه یې اوس هم ځوروي، خو تر برید وروسته یې د زده کړو اراده نوره هم پخه سوې او پوره باور لري چې زده کړو ته به دوام ورکړي.
داسې نه کېږي چې موږ مثلا خپل ژوند ته هلته باید توقف ورکړو، نور مثلا ژوند مخ ته بونه ځو. نو د حادثې وروسته چې په پوهنتون باندې اوسو، د هغه وروسته نور هم فامیلان چې دي یا شاګردان چې دي، نور هم دوی قوي سوله، سترانګ سوله چې مثلا باید خپل پوهنتون خپل درسونو ته ادامه ورکړي. ځکه چې افغانستان دوی ته ضرورت لري. نه کېږي چې مثلا موږ د یو برید په خاطر خپل تحصیل ته ادامه ورنه کړو.
د افغانستان امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې تر برید وروسته د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو استادانو هیله وښوده چې دلته درس ورکړي. دوی وایي چې د ښو استادانو په لرلو سره به یې اوس د درسونو کیفیت هم تر پخوا لوړ وي. دوی وایي په دې پوهنتون کې به د محصلینو شمیر نږدې 1200 ته ورسیږي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سږکال د معارف ریاست لخوا په قندوز کې 9 ښوونځي د 500 میلیونو افغانیو په لګښت ترمیم شوي دي، خو د ولایتي شورا غړي د ښوونځیو د ترمیم کارونه بې کیفیته بولي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ رالیږلې.
د قندوز د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د معارف د ریاست لخوا د 9 ښوونځیو د ترمیم کارونه بې کیفیته ګڼي. وایي چې دوی باید د ښوونځیو د ترمیم په چارو کې نظارت کړی وای، خو دوی ته د نظارت نه دی ویل شوی. سږکال د قندوز د معارف د ریاست لخوا د 500 میلیون افغانیو په لګښت 9 ښوونځي ترمیم شوي دي. د قندوز د ولایتي شورا غړی غلام ربانی وایي چې د معارف ریاست د ښوونځیو په ترمیم کې فساد کړی او دوی د معارف له کارونو څخه ځکه شکایت لري چې په کارونو کې پیسې وهل شوي دي.
خصوصا ما که نماینده مردم کندوز هستیم، از این شاکی هستیم و ای ایفو مایل شده خیانت به بیت المال، خیانت
من ده خلکو استازیو ده معرف له دغه کارونو شکایت لرو. دلته فساد شوه، له بیت المال او دولتي ادارو سره خیانت شوه او په لویه کچه پیسې وهل شوي دي. هغه ادعا وکړه چې په دغه فساد کې د ولایت لوړپوړي چارواکي هم لاس لري، کنه د معرف ریاست کله په یوازې دومره لوی فساد کولی شي. غلام ربانی ربانی زیاته کړه چې د دغه 50 میلیونو افغانۍ او 30% هم نه دی مصرف شوی، او د یو شمیر نورو کسانو ترڅنګ د معرف رئیس هم په دغه قراردادونو کې شریک دی.
تنو فرکشایی شون هم نمادین است، یعنی قسم تظاهرنامه‌ای میکنن که گویا ما امیر شفاف ساختیم. پروسه را در اصل
د پروسه اعلان هم یوازې د تظاهر لپاره دی چې دوی شفافیت را منځته کړي، خو په اصل کې باج اخیستل کیږي. یو شمیر کسان نور هم ورسره دي چې د معرف رئیس په راس کې دی، په دغه قراردادونو کې شریک دي. هغه ویل چې د ولایتي شورا لخوا به له اسنادو سره ټول هر څه څارنوالۍ ته وسپارل شي، خو د معرف رئیس رستم احمدي وایي چې له تیرو 15 کالو را په دې خوا په دغه ولایت کې ښوونځي نه و ترمیم شوي، خو اوس چې د ښوونځي ترمیم کړي د ولایتي شورا لخوا ورته ستونزې راولاړې شوي دي. هغه د ولایتي شورا د ادعاګانو په اړه داسې وویل:
ما سکالې ګوره نه هدرس مکتبه ترمیم کړي، د 15 کالو کې چا نه باب ترمیم کړي، ما په دې چوک په سر وزره وي او ځوان نه کوي چې د 15 کالو کې چا ترمیم کړي. یو قرارداد چې تعمیر ته کوي وایي چې شپږ میاشتې یو کال ته ضمانت ته کده تعمیر هر ځای خراب شو ته به جوړوي. دا وکیل هر وکیل چې تا خبره تا ته کړې ده دا ما نه وایي چې بچګي وکړي، دې لپاره چې مونږ بچګي وکړو مونږ ته وایي چې تاسو مکتبونه نه دي جوړ کړي. چیرایي او لګانې چې 50,000 یو لک 60,000 هغه مې 10,000 او 60,000 څلې مودې ته دولت په فائدو رسول الله او وکیل صاحبان چې دې معنی مخارجي وړي مخارجي مشورتهونه کوله، بس دې نه ما شکایت کی دي هر روپي دي هر افغاني دي یو تنګي ځواب وي مو پاسو وي ما دا غزا میدان
د معرف رئیس زیاته کړه چې کد خونځي او د ودانۍ کوم ځایونه پراتلون کوشپګو میشتو کې تخریبيږي، قرارداد کوونکی شرکت باید هغه بیرته ترمیم کړي. د ولایتي شورا غړي زرګل عالمی وایي چې په 50 میلیونه افغانۍ باندې دغه خونځي په اساسي ډول ترمیمې دای شول، خو د دوی د څېړنې مطابق هیڅ خونځي اساسي نه دی ترمیم شوی. د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د یوې لیسې مدیر چې نه غوښتل نوم یاد شي وی ویل چې د دوی د لیسې د ترمیم پر وخت یې د ټولګیو د بامونو د لرګیو د نوي کېدو خبره له قرارداد کوونکي شرکت سره یاده کړې وه، خو د معرف د ریاست لخوا ورته له دندې څخه د لرې کېدو ګواښونه کېدل. په قندوز کې 504 خونځي موجود دي چې له ډلې څخه 215 خونځي ودانۍ لري او پاتې ودانۍ نه لري. د قندوز عام خلک هم وایي چې په 50 میلیونه افغانۍ باندې د 15 منځنۍ خونځي او ودانۍ جوړېدای شوي. ګلریم نظمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. دا ډوکو د مغزو په پیوند کې تل د بنیادی حجراتو څخه ګټه اخیستل کیږي، خو اوس ساينس پوهان څه کوي چې دغه حجراتو نه د شوکې نخا او الزایمر ناروغیو په درملنه کې هم استفاده وکړي. د میرلند پوهنتون ډاکټرانو په دې وروستیو کې د هم دغو حجراتو نه د 1 میاشتې ماشوم د زړه په عملیاتو کې استفاده وکړه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
جوز سالینا سالگادو د خپل کم عمر دویم ځل عملیات ته پروت دی. د ولادي نقصې له وجې د دغه ماشوم د زړه ښي بطن کوچنی دی او ممکن هیڅ نه وي موجود. د عملیاتو هدف دا و چې زیانمنې برخې ته د وینې رسیدو بله لار پیدا شي، خو د جراحۍ په وخت کې د هغې معالج ډاکټرانو یو استثنایي عمل وکړ.
موږ د هغه رګ د هغه د بدن د پاسنۍ برخې څخه مستقیم د هغه د سږو له شریانونو سره نښلوو. بنیادي حجرې مو د ناروغ د زړه په بطن کې تزریق کړې څو د هغه بطن ته قوت ورکړو.
جوز یو له هغو زرو ماشومانو دی چې هر کال په امریکا کې د زړه د هایپوپلاستیک ناروغۍ سره نړۍ ته سترګې پرانیزي. د ولادت په وخت د زړه دا ناروغي تر ټولو پیچلې ده. د بنیادی حجراتو د کارولو د عملیه که حتی کامیاب هم وي بیا هم د لنډې مودې لپاره ګټوره ده.
موږ هڅه کوو چې د یادې ناروغۍ مخه ونیسو، غواړو چې ترلاسه شوې نتیجه تقویه شي او هڅه کوو چې ښي بطن ته بنیادی حجرې ورسوو.
50% ماشومان چې د زړه د دغه ډول نقیصې سره پیدا شوي 15 کاله یې ژوند کړی، او د جوز په څیر 10 تنه نور ماشومان د هغو ازموینو لاندې دي چې د نوې درملنې له لارې د ژوندي پاتې کېدو تمه لري.
دا په متحده ایالاتو کې لومړنی ازمایښت دی چې له بنیادي حجرو څخه ګټه اخیستل کیږي څو د زړه ښي بطن ته قوت ورکړل شي.
ډېر کلونه وخت به ونیسي چې ثابته شي نوې درملنه اغېزمنه ده. که د دغې ناروغۍ درملنه کامیابه شي نو د زړه ناروغانو لپاره یو ښه زیری ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنی سپا 1289 FM 3.15.
د نړۍ هیڅ ډول نساجي ټوکر یا ټوټه به د جولا د ریخمن تارونو په شان نه وي. که د هغوی د تارونو نه ټوټه جوړه شي، نو د نورو تارونو په پرتله به دغه ډیره کلکه او دوامداره وي، خو دا به ډیره سپکه وي. ساینس پوهان د ډیرو کلونو راهیسې کوشش کوي چې د دغه تارونو نه یوه ټوټه جوړه کړي. پام وکړئ په دې هکله نورو جزئیاتو ته.
د غنو یو معمولی ځاله 3.0 ملي متره قطر لري. یوې محاسبې ښودلې ده چې د یو پنسل په پلنوالي د غڼې د ورېښمنو پیل شوي تارونه کولی شي چې الوتکه هم د حرکت په وخت کې ودروي. دا ښایي رښتیا خبروي، خو که ستاسې د توکې یوازنۍ سرچینه غڼې وي، نو حاصل به یې هم کلونه وخت ونیسي. نو ساینسپوهان د کلونو راهیسې د دې هڅه کوي چې د غڼې مصنوعي تارونه جوړ کاندي، او په دې برخه کې ډېرې ازموینې هم شوي دي، خو دا وروستۍ تجربه ښایي تر ټولو ښه وي.
د غړو نه غداوات راویستل کېږي، او بیا د آی وین سلیکټیف مایکرو الکتروکس د عملیې نه کار اخیستل کېږي. په دې عملیه کې د کوچنیو الکترونیکي غداواتو نه استفاده کېږي. موږ د پی ایچ په نوم اسیدي محلول په پروتین کې اضافه کوو چې نخ ترې جوړیږي.
تحقیقاتي ټیم وایي چې دا ډېره اسانه طریقه ده، ارزانه ده او ښه کیفیت هم لري.
د مصرف لحاظ دا ډیر فرق سره لري. زموږ عملیه هم ارزانه طریقه ده، او هم قیمتي پروتینونو ته پکې ضرورت نشته.
نړیوال هم دې ته په تمه دي چې ډیر د ورېښمو دا ډول تارونه ژر ترلاسه کړي، تر څو کالي او سپک ضروري شیان ترې جوړ کاندي. خو د دې ټیم غړي وایي ډاکټران هم کولی شي چې په طبابت کې هم د انسانانو په حجراتو او انساجو کې ترې استفاده وکړي. د دې ټیم کار تمام شوی نه دی. دوی کوښښ کوي داسې ورېښم جوړ کاندي چې د اصلي ورېښمونه کلک وي. داسې ګمان کېږي چې دا خو به مو رښتیا شي، او یوه ورځ به بشر د غڼې له تارونو نه کالي هم جوړ کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 1289 اف ام 3.15.
د داعش د ډلې په ضد جګړه یوازې په عراق او په سوریه کې نه ده. د امریکا په ټمپا ښار کې د مکډل په نوم په نظامي هوایي مرکز کې د ژبپوهانو یوه ډله غواړي د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته د پوهاوي داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د اسلامي دولت داعش د ډلې سره خلک یو ځای نه شي.
دا پروګرام د ویب اپس په نوم یادیږي، او د امریکا د نظامي ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دې پروګرام کارکوونکي ډېر کم په عربي ژبه خبرې کوي، او حتی ډېر وخت د سلات او مسؤلینو په څیر مشهورې او مروجې کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخواني کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نه شي سمولی.
Unfortunately they don't.
پتاسف سره چې دوی نشي کولای، ځکه د شام خار ځنګړې لهجه لري. کومو د شام بخار کې ووسی، نو د هغو خلکو لهجه به واوري چې د سوریه، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده. خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لري کوي. په همدې وجه دوی ځنې افراطي توري له دې پاڼو لرې کوي، او پر ځای یې معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي.
زه چې کله دلته داسې څه وینم، نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه، دا باید نه وي. بیا وینم چې ډیر ژر یې سموي.
د ویب اپ څلورو پخوانیو کارکوونکو او د ایډیټ د ټیم پخوانیو غړو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش په راپور کې حتی که پرمختګ نه وي کړی هم، د افراطیت مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړل شي.
قدر من اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي، خو نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.